سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2014 کال د اپریل 2 مینه ده د مشالې د نن ورځې نخصه ته خبرونو په لومړي غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او سره عالم ومن هر کله کو هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې د روس او ترکیه او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاته کتنه کو په فایل کې به سره عالم ومن په دې وخت خبرونه وړاندې کړي
سهار مو په خیر نو به د مهم خبرونو لنډیز د خبر پښتونخوا د جنوبی ضلع خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 240 کورنۍ بې کوره کړل شوې دي او د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنې شته چې تر هغه اټومي وسلې ترلاسه کولی شي او خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د جنوبی ضلع خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي پر مازیګر د خبر پښتونخوا سمیت په خپل وینا کې د وزیر اعلی پروس خټک سلاکار ملک قاسم خان خټک وویل چې دغه احتجاج به د اپریل په 11 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سنت ګډې غونډې پر مهال ترسره کوي نوموړي تور پورې کړل چې د یاد اقتصادي منصوبې پړه د پښتونخوا خلک په تیاره کې ساتل شوي او له پښتنو سیمو د تیریدون کلارې پرځې ټول کار د پنجاب په مشرقي لار روان دی
او باقاعده د جنوبی اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي ایلډرز دي درې څلور اجلاسونه وکړ موږ به ډېر په باري تعداد باندې هلته احتجاج کوو
خو د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې لومبه به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په مشرقي لار کار سرته رسولی شي د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 240 کورنۍ بې کوره کړل شوې دي د غلام خان تحصیل نه د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ چې تېر ورځ بونو ته کډوال شوې دي پړۍ د وزیرستان مشران له سخت اندېښنو سره مخ شوي او د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر ملک غلام خان نن مشالډو ته ویل چې حکومت د پخوانیو کډوالو بیرته لګلو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي ملک غلام وایي حکومت جمعنه کړې وه چې روان کال تر پایه به د شمالي وزیرستان هغه څه باندې 100,000 کډوال بیرته ستنول شي کوم چې په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي وو هند اعتراض کړی چې ولې د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې مشر ملګرو ملتونو د ترګرو په تور لیست کې نه ده شامل کړی نوی ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټي چې د القاعده او داعش په څیر د ترګرو ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یوه ترګر په توګه وپیژني مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد علي مشر دی هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید ذمهواره ګڼي د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په وینا چین ویلي دي چې د پټانکوټ لبریج سره یې د مولانا اظهر د اړیکو په برخه کې شواهد نه دي ترلاسه کړي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د 2014 کال پر تله تیر کال په پاکستان کې د تشدد پیښې کمې رامخته شوې خو د نور وخت پر تله د 500 سزاګانې ډېرې ورکړل شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا پرون په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې په 2015 کال کې 3 ځانمرګي بریدونه شوي وسلوالو په سیاسي خلکو 140 حملې کړي او د تشدد په پیښو کې 4612 امبګړي وجل شوي رپورټ وایي هم په دغه کال کې په څه باندې 900 ښځو جنسي تشدد شوی چې پکې د 143 مېرمنو په مخو تیزه بچول شوي او 843 زنانه تښتول شوي دي د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شو تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي چارواکي وایي د دغه عملیاتو په نتیجه کې د شینډن 80% هغه سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي د ننګرهار د ولی ویان د توله خوږیاڼي تېر ورځ مشرډو ته وویل مخکې تر دې چې دولت ضد وسلوال خپل پسرلي فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري مشال لډیو ته وګستی. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو لخ مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ ترهګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله ترلاسه کړي. بارک اوباما د اټومي امنیت سرمشریزي ته په واشنگټن کې وویل د القاعده په څېر ډلو هڅه کړې چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څېر ډلو په عراق او شام کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړې. موړې وایي په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بېګنا خلکو د وژلو لپاره به ترې کار واخلي، نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندي شي څو د ناسمو خلکو لاسو ته ونه لویږي. روسو تور پورې کړی چې د ترکیې درې سازمانونه په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته پوځي سامانونه برابروي. په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرون افشا شو، په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین ادعا وکړه چې د 1,09,000,000 ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په شام کې دغه سغدریزي ډلې ته قاچاق شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ترکیې استازو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. او په پیښور کې د مګو او منګکانو پر ضد عملیات پیل شوي. پرون د دغه عملیاتو پرانیسته ځلي ناظم محمد عاصم د ډیرانونو او نالو پر غاړو د زهرجنو ټماټرو او ډوډۍ اچولو نه وکړه. په دې موقع نوموړي مشالډ ورته ویل چې د اخري مګې تر ختمولو پورې به دغه عملیات روان وي.
نو اوس ورته د خلکو خیال شو دو درې ماشومان وخوړه، هغې سر دې ته د خلکو خیال شو د های کورټ پکې اکشن واغستو. دې نه مخکې انشاءالله چې څه دغه موږ په خپل کار کې ویو کې پوره کوو. خیر
په پیښور های کورټ کې هم د صوبای حکومت پر ضد غټو مګو د شمیر سیوا کېدو مقدمه روانه ده. تر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د چین اقتصادي راهداري په اړه د خپل غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی، خو اندېښنه یې څه ده؟
پنجاب اور صرف پنجاب کی کیڑی صبح کی چشائے نہیں کیڑی تھا صبح بالکل دکھی کے روانہ دے مجھ کو دیر پہ بھاری تعداد مند حال احتجاج کو
کئی او طرف ته شمالی وزیرستان به کورکل سیوی کسان ستنول کیږي، نو بل لور ته لغلام خان تحصیله تر 200 زیات کورنۍ رایستل سوی دي. د اغیزمنو استازي څه غوښتنه لري؟ پروانه غړي کې د عملیاتو په اړه هم یو رپورټ لرو، خو دغه عملیات له پخوانیو هغو مختلف دي. د پېښور چارواکو د مژو خلاف عملیات پیل کړي.
معلومات دی هغه دا دی چې 15 کالونه دا پرابلم چې دی دا روان دی کنه. نو اوس ورته د خلکو خیال شو دو درې ماشومان وخوړه، هغې سر دی ته د خلکو خیال شو د های کورټ پکې اکشن واغستو.
د ترکیې روس افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورټ. د خیبر پښتونخوا حکومت د اپریل په 11 نیټه په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خپل غوښتنو په کې د مرکزی حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان د جمعې پر ورځ د جیل خانجاتو په برخه کې د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار ملک قاسم د صوبایي اسمبلی په غونډه کې وکړی. نوموړی ادعا وکړه چې د راهداري په اړه ټول کار تر پنجاب پورې تېرېدونکې لار روان دی او د خیبر پښتونخوا لار له پامه غورځول شوې ده. تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
دا خبره تیر مازیګر د پښتونخوا اسمبلی غونډې ته د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر ملک قاسم خان خټک په خپل وینا کې وکړه. هم په دغه لړ کې نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې ټول کار په مشرقي لارې په پنجاب صوبه کې روان دي او دغه لویه منصوبه کې د پښتونخوا صوبې خلک په تیاره کې ساتل شوی دي.
او بکه دا
دا جنوبی اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي الډرز دي درې څلور اجلاسونه وکړ کوم سپیک کوم مراد دي کنه هغه مشتحس قسم ته چې کومه دو نشته پنجاب ارسو پنجاب کی کیږي صبح کی څه شای نه کیږي دا صبح بالکل دوکه کې روانه ده موږ به ډېر په باري تعداد باندې حالت احتجاج کوو
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې صوبایي وزیر شاه پرمان مشال ریډیو ته وویل د صوبې واکمن او مخالف ګوندونه به د دغې منصوبې په لړ کې په شریکه په مرکزي حکومت فشار اچوي
او خاص کر دا صوبه خو په دهشتګردۍ کې ډېره خرابه شو بیا په دې صوبه کې سود د ټولو نه زیات خراب شو او دا واحد دغه ده چې دلته به سیکورټي دلته به اکنامک اکټیویټیز دا د دې صوبې د عوامو حق دی موږ بالکل ټوله صوبه د ایون د اپوزیشن ممبران ټول په دې خبره متفق دي چې دا زموږ ته د سیپیک دا لاس فل فیسیلیټیز سره پکار دي
یاد دیوی چې وزیر اعظم میا نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه دوه ټولګوندي غونډې رابللې وې او په دغه دواړو غونډو کې وزیر اعظم میا نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به د پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه تیره شوې مغربي لاره جوړوي خو د پښتونخوا د سیاسي او قومي مشرانو په خبره د اقتصادي رهداري اصل منصوبه په مشرقي لاره عملي کیږي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
که یو طرف ته د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو کسانو د ستنولو سلسله روانه ده خو بل لور ته د دې ایجنسی له غلام خان تحصیله څخه د پاسه 200 کورنۍ راستل سوي دي تر دې وړاندې د ځینو نورو سیمو په شمول له غلام خانه خلک نو بیکور کړل سوي خو د خلکو په وینا چارواکو ورته ویلي چې دوی غواړي د سیمال دا وسوالو پاک کړی په شمالي وزیرستان کې د ضربې ازب امنیت لوجې د حکومتي شمیرو له مخې تر 100,000 زیاتې کورنۍ بیکور کړل سوي چې په کې 25,000 کورنۍ ستنور سوي دي عمر دراز وزیر رپورت راکوي
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیدګي قبیله 9240 کورنۍ رئیسل شوه چې بنو مختلفو سیمو ته یې کډې وړلې دولتي او عسکري چارواکي وایي د عملیاتو څخه تحصیل غلام خان به نورې کورنۍ هم کډې کړې چارواکي وایي تحصیل غلام خان خلک نو کډه شوي چې اوس دغه سیمې پاکولو په غرض یې دغه خلک بېکوره کړي غلام خان نوي کډوال شوي خلکو لپاره بکاخیل کډوالو کیم کې انتظامات شوي ول خو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا ټولې کډوال شوي کورنۍ بنو مختلفو سیمو ته کډې وړلې او بکاخیل کیم ته څوک نه دی ورغلي شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې چیرمین ملک غلام مشال تا وویل چې دوی دولت نه په بیا بیا خپلو سیمو ته ستنولو غوښتنه کړې او دولت هم دې کال تر اخره پورې ژمنه کړې خو پر ځای د ستنولو نوي خلک راایستلی شي
ملاقات دا کیم کام د وزیرستان نارول دا کیم مشکلات کی کیم مطلبی دا مسیر حال چې دلتا د دې نو کورونا شتا ترمیر راونه دو او دا حال تلای تا کی سره مخ مخی دي
اف ډی ایم ای یو چارواکی عمران وزیر مشال تا وویل نوې به کور شو کورانا یو لپاره باکا خیل کډوالو کیمپ کې مکمل انتظامات کړي خو دوی په خوخه په خپل مخاتللی او کیمپ ته نه دی ورغلی
کمپ کې دغه لپاره سنټره پېچ کړی وو هغه هغه نه علاوه چې څومره فیسیلیټیز دي نو اډی پیس ته دی کرنټلی دا په کمپ کې هغه هم دې ته مونږ ارنج کړی وو
والنٹری پروسیس دے اغینو تپوس کی جیرا مطلب تا سو کین تا تگواڑے کنا آف کین تا اغی تا تگواڑے دا ٹی ڈی پی پر مطلب ویلنگنس باندې ڈیپینڈ کئی جیرا گا کم دے کی ویلنگ دے پتی فیملیز کے نو سپورے سو کم کین تا نہیں تلی تقریبا 219 فیملیز چکن دی آغا ورڈ پر نو چکن دی آتلی دا ٹی ڈی پی مرضی دا کاغا کین تا تگواڑی والتا اگر فیسلٹیز اویل کو نہ واڑی نو اگے تا ټول ته مونږ ویلکم وایو اگے کې هر قسمه فیسلٹی دیتا ور کړی کی
دا یادونه دا چې شمالي وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک دا تاخیل دوسلی او گاډیوم نه خلق نه دی راوتلی د غشان غلام خان تحصیل کې هم خلق په ځای پاتې شوې دي چې اوس ورته د سیمو د کلیرنس په غرض دغه خلکو ته د وتلو ویل شوی شمالی وزیرستان نا وڑاندې د ایف ڈی ایم ایش میرے ترمخه 1,03,000 رجسٹرڈ شوه کورنۍ بے کور شوه چې د کې تر اوسه پورې 25,000 کورنۍ واپس تللې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2,113 13,530 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن د دې هیواد د مجموعي امنیت په اړه د 2015 کال ریپورت خپور کړی دی. دا کلنی ریپورت د هیواد د تیر کال امنیت له 2008 کال سره پرتله کوي وایي چې امنیت ډیر ښه شوی دی. سازمان په ریپورت کې د بشری حقوقو سره تړلو نورو چارو په اړه هم شمیرې او حکومتي اقدامات څېړلي دي. د دې تفصیل به اسلام آباد د سراج زهیر په ریپورت کې واورو.
ریپورٹ لکھی چی پکال 2015 کی ٹولی اتلس زنوجن کی بریدون شوی دی چی دو کال 2014 پا پرتلا یو دیرش فیصد کمی دی. دغنگ ریپورٹ وائی چی تیر کال وسلوالو دا پاکستان پا 15 ضلعو کی پا سیاسی مشرانو او کارکنانو باندے یو سل ویخت حملے کری دی چی پکی وہ 55 خلق وجلے او 15 جوبل شوی دی او دو تشدد پا پیخو کی 14,612 خلق وجلے شوی دی. ریپورٹ پلاندے وائی چی پکال 2015 کی پا 959 در زنانو باندې جنسی تشدد شوی چې پکې 209 او یا کورنۍ تشدد هم شامل دی او داشن په 1,30 زنانو په مخونو باندې تیزاب پاشل شوی دی او 3,33 زنانا تختولې شوی. د بشری حقوقو د ریپورت په وینا چې تیر کال 4 صحافیان او ځین نور د میډیا کارکنان وجلې شوی دي چې لکه بلې پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ملک ګرځولې شوی. د اقلیتونو د حقوقو په حق لا ریپورت وایي چې په پاکستان کې د تشدد او زور زیاتی په وجه دی په زرګونو د اقلیتي برادرۍ سره تړلو خلکو له پاکستانه کډه کړې ده. ریپورت زیاتوي چې په کال 2015 کې 340 خلکو ته پانسۍ ورکړې شوې دي او 8,000 خلک د پانسۍ د سزا په انتظار دي او د دې عمل له وجه پاکستان په هغه ملکونو کې شامل شو چرته چې د ټولو زیاتې د پانسۍ سزاګانې ورکړل کېږي. ریپورت لیکي په یاد کال کې د ماشومانو سره 3,018 د جنسي تیری پیښې شوې دي چې پکې 1,940 جنکۍ او 1,490 د 1,15 کالو پورې هلکان شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان هیومن رائټس کمیشن وایس چیئرمین کامران عارف وی
دا ریپورت چې سټیټ اف هیومن رائټس ان پاکستان ان 2015 مطلب 2015-12 کې او د کوم په مختلف پهلو غانو باندې چې کم د هیومن رائټس سره تعلق لري په هغه باندې مونږ ټاکس اند فیګرز ورک کړی دي. کم قانونونه جوړ شوي دي واقعیات دا تفصیلي یو قسم سره صورتحال پېښ کړي د انسانی حقوقو په پاکستان کې په 2015
کله چې مشال ریډیو د دې ریپورت په حق لا د بشری حقوقو لپاره کارکونکو دیو تنظیم عورت فاونډیشن مشر اسیم ملک نه تاسو وکړو نو هغه وی
د ریپورت مطابق زیر خبر راشي د ګورو چې دا کې د تعداد چې کم دی ورسره ورسره سی وکی هم ځنه شیان چې لکه دوی لیکلي دي چې مثال په تور باندې دلته کې خود کش حملې دا کم شوې خو زیر خبر راشي د خپل سیاسي صورتحال هم چې کم دی اپ د باندې یو اثر لري نو زیر خبر راشي هغه خوب خوشی خدا ری سے زنه شیان تیر پانسی حوالے سرا دی گڑی سے پانسی چھ کم دی دا یو حل دی ندا یو حل نری انی دا سے اقدامات چھ دوی کم ریکمنڈیشن ور کری دی پتار دے حکومت او اگر تن زگنے چھ دین سنی او بشری حقوق پا حوالے سرا کار کی اپ دغه بنے پکار دے چھ غور فکر ہو کی
رپورٹ پا پاکستان کے تعلیم پا حق لا ہم اندیخنے سر گند کڑی دی او وے چھ پا پاکستان کے 2.5 کروڑ ماشومان لے اسکولا باہر دی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
له څه د پاسه ویل سي زراي سي تاسو په پاکستان په تیروي د پښتنو په سیمو کې د عملیاتو په اړه اوري. خدا ځل هم په پېښور کې د عملیات خبر درکو، خو مختلف پدې دی چې دا د انسانانو نه بلکې د مژو او مژکانو پرسته دی. چارواکي او خلک وایي چې په پېښور کې د مژو شمیر زیات شوی او د چچلو له وجې ماشومان ټپیان شوي او مړه شوي دي. اوس د مژکانو د وژلو په اړه د پېښور انتظامیې کمپاین پیل کړی او هغه چاته به نغدې پیسې ورکوي چې مژي وژني. تفصیل له پېښوره ځلان یوسف صاحب راکوي.
پېښور کې د مګو پر ضد د عملیاتو پیلولو د پرانستې په دستوره کې ډوډۍ او ټماټرو کې زهر واچول شول او ضلعي ناظم محمد عاصم دغه زهر پخپله د ډیران او نالو غاړو ته واچول. محمد عاصم مشال رډیو ته وویل چې د اولس د شکایتونو وروستو یې په پېښور کې د مګو پر ضد د عملیات پیل کړل او له پېښوره د مګو تر ختمېدو پورې به جاري وي.
سهار مونږ نیفا والا راغوختی او نیفا دی او اداره ده کې هغه سره خبرو کې هغه تمویل تاسو کې باندې یو سروې کنډکټ کی سیدا پرابلم څه دی د سو وجه د سیدا مګی زیات شي دی. آیا دا خدای زمان اندازه چې څه معلومات دی هغه د 15 پک کالونه دا پرابلم چې دی در روان دی کنه؟ نو اوس ورته خلکو خیال شو د درې ماجومان خوړه هغه سره دی خلکو خیال شو د های کورټ به اکشن واغ سعودي نه مخکې ان شاء الله چې سره دغه مونږ به خپل کار کوي کې پوره کوو خیر.
د کوهټه یو اوسیدونکو ابرار خان وایي چې مګي وړاندې هم وي خو د 1300 کالو راهیسې هم د مګو شمیره زیاته شوې ده او هم یې وجودونه غټ شوي دي او ځینې مګي خو پکې نږدې د پیشوګانو برابر دي.
تور مګي دي جی هغه ټي دا دې ډیرانونو کې دې خزلو لره دي او دا د خر د غټري دي دې په دې غاړو دومره دي چې سمره تشمار نه کې. چرګانو چوک کې ګورنمنت پریس نه ده چې منډې چې د پارمي چرګانو هل د سو لګ دي چې باسي او چکر دوا ماشومان ولا کو څوک د یری د کولی دا وایانه چوری هغه د یری ماشوم لا سوګدان شي ویلې چې دا شی خواکا ولا وس زخر لګوتی یو نسی د یری خوای چوری من شي کنه ماشومان دي.
د سرکاري شمیرې تر مخه په خبر کې تیر ودرو کلونو کې 15 د غیږی ماشومان د مګو د چچلو لوجې مړ شي ویلي. د کوهټه اتکلن ماز وای چې د مګو نډیر یریږي خواله نه ورزي زکه چې مور یې ورته د مګو په اړه خطرناکې کیسې کوي.
ټول غټه غټه مګی دي دلتا وی خیال ساته او بمختی.
د پېښور ضلع انتظامیه د یوې مګي د سر قیمت 25 روپے او کنټونمنت بورډ 300 روپے اعلان کړی دی. د ضلع ناظم په وینا پر روانه هفته کې د پېښور په بیلابیلو سیمو کې کیش پوینټونه ټاکی چرته چې به ولستا د وجلې شو مګو په سر انعام لاس په لاس ورکول شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
په کورم کې خلک شکایت کوي چې د اوبو د ستونزې د حل لپاره درې کال وړاندې شروع شوې منصوبه باندې له همکار نه دی پیل شوی. دوی غوښتنه کوي چې د اوبو د کمښت ورځ تر بله مخ په زیاتېدو دی نو حکومت باید پر دې منصوبه ژر تر ژر کار پیل کړي. طارق ورغزی رپورټ راکوي.
په کورما کې د مرغوچي نیو سیدونکو دا غوښتنه کوي چې د دې د پلاټن یو شي چې اوبو ستونزه حل کولو لپاره چې کم پروژه منځور شوی وو هغه تر اوسه ولې نه دی شروع شوی. د سیمې رفیع الله چمکني مشال رډیو ته وایي درې کال وړاندې د اوبو تالاب او هغې نه پایپونه د غځولو لپاره پیسې هم وتلې وې خو دا نه ده معلومه چې بیا ولې د دوی اوبو ستونزه حل نشولا.
2012 بوکس ډیولپمنټ پارټ ډیولپمنټ بوکي بقاعده د دې حکومت ماغه فند دی هغه می شو شوی دی. درې کال وشو چې هغه باندې کورن کیږي او داغه حکومت فند دی ایشوم شوی دی هغه کې تقریبا 30% خستم دی. دې باندې نه پولیټیکل تنظیم یا صدا سي هغه خستلو اکشن او نه صدا کوم گورنر ټیم لاړو نو پته نه لګي صدې کې پوس نه لوس ته او کا لون دینه دا مسله سفید نه وځي.
د مرغو چني اوسیدونکو پاکي او بنلري او دا وخت دوی لری زاینونه د سکلو او بو په بشکو او مانګیو کې پر وړلو مجبور دي. د سیمې انوار الحق مشال لډیو توای په کار دي چې د سیمې خلکو د اوبو ستونزه حل کولو لپاره حکومت دې پر ځندول شوی پروژه باندې زر تر زر کار شروع کړي.
وړو وړ کې دا غو په ضرورت نه ریړو کې وبوړي هغه سره غو ضرورت نه غپرګي بار چینه د چشمه د هغه کې غاړه وړي او ډیر غریبانه خلکو د سې دي چاوي ما زنانا اکثر اوس یغه کوي وبسي
د منځني کور مې مرسال پروتوکول جن وسل خان خټک مشال رډیو توای په مرغوچین سیمه کې د خلکو او بوستونزه حل کولو لپاره پر دغه پروژه کار نشي کوله ځکه چې د مرغوچین په ځمکه لانجدا او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجوي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیا هیڅ داسې ترقیاتی کارونه نشي کوله واضح دی چې په کورما کې منظور شوی یو شمېر ترقیاتی پروژې داسې دي چې پیسې ورته وتلي دي خو په نیمه کې پاتې دي او د کالونو رهیسې د ځنډ ښکار دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري په دومره نیمای کې درته هم یو شمېر رپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د روس پر ترکیه باندې تورونه او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم یو څو رپورټونه. خو سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د اسحاق امیر په ژغ کې وسندره دراورو. اسحاق امیر په ژغ کې مو سندره واوریدله او هم له دې سره نه نیمه بجې شوې. اسرار العالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي. پرون مازدیګر د خبر پښتونخوا اسمبلی ته په خپله وینا کې د وزیر الله فیروز خټک سلاکار ملک حسن خان خټک وویل چې دغه احتجاج به د اپریل په 11 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ ګټې غونډې پر مهال ترسره کوي. هند احتجاج کړی چې ولې د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې مشر ملګرو ملتونو د ترګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوې ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د ترګرو ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یوه ترګر په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی. د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 204 اویا کورنۍ بې کوره کړل شوې دي. د غلام خان تحصیل نه د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ چې تېره ورځ بنو ته کډوال شوې په اړه یې د وزیرستان مشران له سختو اندېښنو سره مخ شوي او د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادې مشر ملک غلام نن مشالډو ته وویل چې حکومت د پخوانیو کډوالو بیرته لګولو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي د 2014 کال پرتلا تیر کال په پاکستان کې د تشدد پیښې کمې رامخته شوې خو د نور وخت پرتلا د 500 سزاګانې ډېرې ورکړل شوې دي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي خو له ښه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هېڅ ترهګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. بارک اوباما د اټومي امنیت سرمشریزي ته په واشنګټن کې وویل د القاعده په څېر ډلو هڅه کړې چې اټومي وسلې پیدا کړي. او روسو تور پورې کړی چې د ترکیې درې سازمانونه په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته پوځي سامان برابروي خو په ملګرو ملتونو کې د ترکیې استازو لا هم پر دې اړه څرګندونې نه دي کړي.
تاسو سره لمزه خبرونه واوریدل او د خبرونو لنډیز مو اوریدل. او سم راځي د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سحر کتنه کوي هغه ته ورشو.
نن د پیښور نه خپریدونکي اجر سپڼه خپل اداریه کې لیکي وفاقي حکومت د پیټرول په نرخ کې 1.50 روپۍ او د های سپیډ ډیزل په نرخ کې د 1.40 روپۍ اضافه کړې ده. او دې دوران د خزانې وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت په غریب اولس بوج راکمولو لپاره 2 ارب روپۍ سبسیډي ورکوي. د ادارې په وینا د فکر او سوچ خبره ده. یو طرف ته حکومت وایي چې غریب اولس لپاره سبسیډي ورکوي، بل پلو سټیټ بینک د حکومت په معاشي پالیسو اعتماد سرګندونه هم کوي او وایي چې حکومت په تجارتي خساره راکمولو کې کامیاب شوی دی. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان اولس له پریشانیو سره مخ دی او د حکومت لخوا تیرو میاشتو کې د تیلو په نرخونو کې د کمی هیڅ فایده اولس ته نه ده رسیدلې. خو اوس چې د پیټرولو او ډیزلو په نرخونو کې معمولی شان اضافه وکړې شو نو هر څه به ورسره په فوري توګه ګران شي. دریا اخري کې لیکي پاکستان لبا د اغستل شوو قرضو د واپسي بندوبست هم کوي او کله چې دوی دغه قرضه واپس کوي نو هم زور به یې د غریب اولس نه اوزي. نو باید چې حکومت په خپلو پالیسو باندې غور وکړي او د غریب اولس خیال وساتي. د دې ترڅنګ مشر کرس پڼه خپل ادریه کې د خیبر پښتونخوا په تعلیمي صورتحال باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار دا دعوه د ځمکني حقایقو پر ضد دی چې ګنې د سرکاري اسکولونو د غوره نظام په وجه باندې 15,000 ماشومان د پرایویټ اسکولونو نه سرکاري اسکولونو کې داخل شوی دی. د ادارې په وینا چې د تعلیم څانګې سره تړلو خلکو ته په خشان د دې خبرې علم دی چې مور او پلار خپل بچی چرته هم په سرکاري اسکولونو کې نه داخلوي او په ډیرو تکلیفونو برداشت کولو خپلو بچو باندې په پرایویټ اسکولونو کې سبقونه وایي. ادارې زیاتوي چې د سرکاري اسکولونو نتیجه هم د خصوصي سلاکار داوا رد کوي چې کومه 63% ده او په زرګونو ماشومان فیل شوي دي چې لکه بلې مور او پلار خپل بچی د سرکاري اسکولونو نه راو باسي. اداریا اخر کې وایي باید چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه د لړکی سنجیده اقدامات وکړي او د تعلیم د نظام غوره جوړولو لپاره د تعلیم د ماهرانو رائے واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ریویو آف بوکس مجلې په لاهور کې د تیری اونۍ ځانمرګي برید پس حالاتو ته کتنه کړې. مجله لیکي د دغه وسلوالې حملې پس په صوبه کې د فوج مشر لخوا د صوبې امنیتي چارې په لاس کې د اخیستو اعلان هڅه
هغه څه دي چې د پوچ او حکومت ترمنځ پر تعلقاتو اغیز کړی دی. بلخوا اکانومیست مجلې اروپا ته د پناه غوښتونکو افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي په اروپایي ټولنه کې د شام، اریتریا او عراق وګړي تر ټولو زیات قبلېږي، چې له امله هغه افغان پناه غوښتونکي بې یارو مددګار پاتې کېږي چې دغو هېوادونو کې د اوسېدو لپاره په خپل سر سفرونه کوي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده باندې کوي.
د نیویارک ریویو آف بکس مجله لیکي د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د عیسایانو اختر ایسټر منځلو لپاره په ورغلو خلکو د ځانمرګي برید د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غندنه کړې ده. مجله لیکي د دغه برید په وژل شو کې 29 ماشومانو او 370 کسان پکې ژوبل وو چې زیاتره عیسایان وو. د مجلې په خبره تر برید وروسته چې څه ډېره توجه نه ده ورکړل شوې، د پاکستان د پوځ او حکومت ترمنځ پر تعلقاتو پرېوتي منفي اثرات دي چې د هیواد په پنجاب صوبه کې بې ثباتي لا نوره زیاتولی شي. مجله لیکي د اتوار د ورځې تر برید مخکې وزیر اعظم نواز شریف داسې کوششونه کړي وو چې د پوځ مشر په پنجاب کې امنیتي چارې په لاس کې وانخلي، خو اوس د دغه حملې پس حالات بدل ښکاري. مجله لیکي د پاکستان پوځ په تیرو 18 میاشتو کې د پاکستاني او طالبانو او د هغوی نورو ډلو خلاف په کاروایانو لاس پورې کړی دی. دغو وسلوالو په کراچۍ، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې فعالیتونه کړي دي، خو اوس هم پنجاب هغه صوبه ده چېرته چې تقریبا 60 سختریزه ډلې، تر 30 زیاتې مدرسې یا مذهبي سکولونه موجود دي چې له ځینو وسلوال او یا هغه کسان راوتي دي چې سختریزه نظریې لري. مجله لیکي همدغه په پاکستان کې د ترهګرۍ مهمه وجه ده. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د 19 کلنې افغان پناه غوښتونکې کډوالې منیرې او د هغې دوه خویندو ته سویډن تر ټولو غوره هیواد ښکاري. دغه درې یتیمانې چې په خپل سر یې دغه هیواد ته سفر وکړ، په ایران کې په غیر قانوني ډول اوسېدې او تعلیم ته هم رسایي نه وه. که څه هم هغوی له یو نګران کورنۍ سره ژوند کوي او سکول ته هم ځي، په دې انتظار دي چې آیا دوی دغلته پاتې کېدی شي که نه. مجله لیکي کېدی شي دغه مهلت ته ډېر کم وخت لپاره وي، چې د ورور برعکس څوک چې له 100 کلونو راهیسې د سویډن باشنده دی واپس خپل هیواد ته لیږل کېدی شي. د مجلې په خبره په اروپایي ټولنه کې د شامي، اریتریایي او عراقي وګړو د پناه غوښتلو درخواستونه زیات قبلېږي، چې د شام وګړي په سلو کې 90، د اریتریا وګړي 80 فیصده او د عراق وګړي 50 فیصده قبول کېږي. د دې پرتله د افغانانو لپاره دا شرح تیر کال 9.6 فیصده وه. له دې سره افغان وګړي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې له هغو سکیمونو بې برخه پاتې کېږي چې له مخې دوی په یونان، اټلی او یا نورو هیوادونو کې قبول شي، ځکه چې دوی باید د هغو هیوادونو له فهرسته یو وي چې د قبلېدو لپاره شرح 15 فیصده ټاکل شوې ده. مجله لیکي هغه څوک چې په خپله سفر باندې راوځي اکثره بې یارو مددګار پاتې شي. کله چې د روان کال په فروری میاشت کې د پناه غوښتونکو کډوالو په وړاندې مقدونیا او یونان په سرحدونو پیرا سخت کړل شوه، نو تر ټولو زیات متاثره افغان وګړي چې دغو هیوادونو ته داخلېدو ته پرې نه ښودل شو او په خیمو کې یوازې پاتې شول.
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات مولا ملیحه مرزاده وړاندې واوریدل. د روس یو ډیپلوماټ تور لګولی چې د ترکی درې سازمانونه په شام کې د اسلامي دولت تر ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو ته پوځي سازو سامان برابروي. د روس او ترکی ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکی لخوا د یوې روسي الوتکې د ویشتل کېدو له کبله خړې پړې شوې دي. سالم مسالی رپورټ لري.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل سوی او پرون افشا سو، په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریزې ډلې ته قاچاق سوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونۍ مخکې لیکلی ویلي، د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ته لیته زیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقونو او ازادیو لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسیې دغه ډیپلومات دا غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجنسی لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دغه لیک په اړه د ترکیې د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیې او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیې په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسۍ الوتکه وویشته. د روسي جنگي الوتکې له څو مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریه په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
سلام محمد صالح ریپورت موري. خبري اژانسونه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه پر دې غور کوي چې ایران سره په امریکایي ډالرو کې په کاروبار کولو لګېدلي بندیزونه نرم کړي او له امریکا بهر ځینو بینکونو ته اجازه ورکړي چې په محدوده پیمانه له ایران سره قانوني کاروبار پیل کړي. د دې موخه دا خبره یې کني کول دي چې د اټومي ترون په بدل کې ایران ته اقتصادي ګټه ترلاسه کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت جوړ کړي چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه پر دې غور کوي چې په ایران هغه بندیزونه هم نرم کړي چې لمخې یې تهران سره په امریکایي ډالرو کې په کاروبار کولو بندیز دی. د دې هدف دا خبره یقیني کول دي چې د اټومي تړون په بدل کې ایران ته اقتصادي ګټه ترلاسه کیږي. لا هم په رسمي توګه اعلان نه دی شوی، خو رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اجانسونو ته د ناڅرګند سرچینو څخه معلوم شوی چې د امریکا د مالیه وزارت پر دې اړه غور کوي چې له امریکا بهر بینکونو ته اجازه ورکړي چې له ایران سره په ډالرو کې قانوني کاروبار تر څه احده پیل کړي. له دې ګام سره به یقینا د ایران کمزور اقتصاد ښه شي، ځکه چې ایران ګیله لري چې د امریکا لخوا پرله پسې په بینکونو د بندیز له کبله دوی ته د اټومي تړون ګټې په مکمله توګه نه ترلاسه کیږي. تیر کال د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي تړون په نتیجه کې د روان کال په جنوري میاشت کې له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې کېدل پیل شول. داسې ښکاري چې په امریکایي کانګرس کې به یاد موضوع متنازعه وي، خو ریپبلیکن او ځینې ډیموکرات بیا وایي چې له کانګرسه د اټومي تړون د منظورۍ پر وخت ورسره انتظامی ژمنه کړې وه چې ایران سره په ډالرو کې د کاروبار په کولو لګېدلې بندیز به برقرار وي. خو د امریکا د ایوان نمایندګان سپیکر وایي دا رپورټونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د په خبره په داسې حال کې چې ایران د بیلیسټیک مزایل تجربو په کولو سره د اټومي تړون له اصولو سرغړونه کړې، د دې باوجود د اوباما انتظامیه له ایران سره په کاروبار خلاصولو کې مرسته کول غواړي. نوموړی وایي باید چې داسې ونه شي. که څه هم د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي تړون په نتیجه کې ایران ته د اربونو ډالرو مرسته رسېدلې، خو ایران وایي چې د یاد تړون په بدل کې دوی د څومره ګټې تمه درلوده هغه ورته لا هم نه ده رسېدلې. د دوی په خبره هغه ځکه چې د بشري حقونو ترهګرۍ او د میزایل نظام د پرمختګ په اړه اندېښنو سره تړلي امریکایي بندیزونه لا هم نه دي پورته کړل شوي. په داسې حال کې چې د ایران اقتصاد د تیلو په برآمداتو تکیه کوي او د تیلو خرڅ زیاتره په امریکایي ډالرو کې کیږي، نو همدغه وجه ده چې ایران غواړي له دوی سره په ډالرو کې د کاروبار په کولو لګېدلې بندیز لرې کړل شي.
دا اسرار عالم مومند چې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ریپورټ یې درته وړاندې کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دریم پړاو کې وروستي توافق ته ورسېږي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې له حزب اسلامي سره به درېمه ناستې په نږدې ورځو کې په کابل کې وسي. حدیث پردیس ریپورټ لري.
اویا په سلو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې علي شورا هیله خي چې پراتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې علي شورا مرسیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
ناسته د اسلامي هیئت او شورا علي سول هیئت ترمنځ کېږي و ان شاء الله هغه 30% چې باقی شوی وو هیو امیدوارم چې هیو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
د دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغې مسودې چې درې فصله او شپږ ویشت مادې درلودې بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړې ته هم رسیدلی دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه یې د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې علي شورا په دې باور ده چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي، خو د سولې علي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولی په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکۍ او امن ته لاره هواره کړي او یا د ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
له دې وړاندې ځینو کارپوهانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوری طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډونه انکار کړی.
حدیث پردیس رپورټ مو اوریدی. اوس هم د ایمل زاخیل په شخ کې سندراو
دسرو سندو دفاس سر بیسوار ویا جانا ہوا
د ایمل زاخیل په ژغ کې مو سندر واوري دا او سیوبل رپورټر ازو د خبر پښتون خاص سیلګری څنګه تر څوري لاندې د شزو لپاره د جوړ کړل سوی میلینن دوه ورسته په میله کې شزي خپل لاسي کارونه هم نن د ننداري لپاره وړاندې کوي د دې تر څنګ هلته د ماشومان او شزو لپاره تفریحي تنظیمات هم شوي دي دغه میله به سبا له پای ته رسیږي تفصیل د شبرجان په رپورټ کې
د خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمې ویاندې زارا عالم مشال لیړو ته ویل چې دا میله په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا زنانو لپاره جوړ کړل شوې ده چې پکې به د هغې زنانو کارونه هم د نندرتون لپاره ایښودل کیږي څوک چې په کورونو کې د خپل لاسیزونه جوړوي او د دوی هڅه چې دوی له غټو غټو مارکیټونو ته رسی ورکړي او دې نه علاوه دغه زنانو لپاره تفریح او د سیل هم یو ښه غوره موقع ده
منټم خزو کړي او چې کوم پارټیسیپنټ دي اغم خزيدي او چې کوم ویزیټرز دي اغه ایکسکلوسیو فلی خزيدي د دې بیسیک مقصد دا دی چې کوم دنیا دا اغه ته دا خودل دي چې یو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی دلته امن ډیر زیات خلک خوخي او داسي ریکریشنل اکټیویټیز پکار دي او دویم دا چې کوم زموږ کوم خواتین کور کې دي او کوم ورکوټ سکل باندې کار کوي او جابز کوي او سکلز دی ورلا نو دغه سکلز موږ چې کوم بهر دنیا دا اغه د پاره پوسکو چې غوي غوري او غوي ته غټ مارکیټ ملاو
دغه میله تر راغلی یو زنانا سمیا وای چې ډېر خوشاله دي ځکه چې دوی پکې سره د خپل خويند او ملګرو راغلی دي نو د میلې نه هم خوند واخیستو خوراک ساکې هم خو اوزان نه سيزونه هم واخیستل
ډېر خوشاله یو چې داسې پروګرام شوی دی دی کې موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې دی کې یو سړی نشته او نو د راتلو اجازه شته موږ په واړم راوستي خويند هم راغلي مرګري هم راغلي دي ډېر زیات هم انجوي کړه پروګرام موږ ټوریزم ډیپارټمنټ ډېر زیات خوشاله یو چې موږ د پاره داسې پروګرام کړی دی موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې په هیبر پښتونخوا کې خوځو ته د بار د وتو اجازه ډېر کم وي او داسې موقع بیا بیا نه ملاویږي هر سم واغشتل خوراکونه مو کړل او بیګاله پکې فیشن شوم دا میوزیک هم دی پکې
دا خیبر پښتونخوا د سیلګری د محکمې وینا تر مخه دا درې ورځې میله به د اتوار تر ورځې پورې دوام لري او د دې میلې په اخره کې به د پښتنو هغه مېرمنې چا چې په خپل میدانونو کې غوره کارکردګي ښودلې دي هغوی ته به د حکومت تخوا انعامونه او سندونه هم ورکول شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عبدالقادر مجرم د پښو په ګوتو نه کتابونه کمپوز کړي دي دوه پنځوس کلن قادر مجرم د لیکوالۍ ترڅنګ د بلوچستان ایالت په قلاسی فلا سیمه کې د خپل کلي ماشومانو ته په وړیا توګه زده کړې هم ورکوي احمد شازمي د نوموړي د ژوند او کار په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د قادر مجرم په خپل شعر پیل شي
په کار خدا د چې لتا نامرور سي سړی چې داسې وکړي نسته څو چاله به ورسي سړی
عبدالقادر مجرم د خپل شاعري نوی کتاب کمپوزوي نوموړي تر دې وړاندې هم د پښو په ګوتو یو شمېر کتابونه لیکلي دي
په 2004 کې به تقریبا دوی به چې ما اول کتاب چاپي هغه پس بیا ما خپل شاعري او لنډې کیسې یا سناول شروع کړې درې تقریبا شعري ټولګې او یو د لنډو کیسو ټولګه او سلور پنځه بناولونه تقریبا چاپ شوي درې تقریبا ناچاپه پراته دي
مجرم د پاکستان په دولتي برېښنایي شرکت کې کار کوي په 2001 کال کې د برېښنایي څړکې له کبله خپل لاسونه وبایلل خو حوصله نه
اول ټیم کې خو به خلک داسې و چې مکتب ورغه د بوي ما ورته به په دغه باندې یو کار نه چلېږي ځوند خو کول غواړي دغه پس چې کوم د نوي ځوانان چې په دغه لما سر ولت سوچي دا سړی شاعر دی یا کتاب لیکي یا څه کوي داغه ورسته لما سره تقریبا د کلاسې فلا د هر ځوان چې دی زما دومره احترام کوي دومره عزت مکوي تر لکه د خپل زوی یا خپل ورور
یو لاس په وژا او بل په څنګل کې تر پرې کېدو ورسته مجرم نه یوازې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو بلکې د یو شاعر او لیکوال په حیث لیکل هم ورته ګران شول
چې دا څه وسونه هغه پات خو بیا بستر او زوم یو خو باغه د ژوند پریشانی لري چې روان ژوند به څنګه تیری دویم بیا لغه سره سره دا مشکل ورته چې ما به یو څه لیکل نو په بل به ملیکل هغه چې څه وخت داسې وسول کله به چا ځاندی کله به دی کې څوک به رالو نه به رالو آخری یو مشکل بیا هم په دا لاس پورې قلم وتړئ چې بیا په دا قلم باندې به څه گزاره وشي په لاس باندې به لیکئ هغه په لاس باندې چې پر کاپۍ یا په کتاب په داسې باندې نه لیکل کېدل کتابچا کې نو بیا ما د پښو په ګوتو کوشش وکړئ چې د پښو په ګوتو کې قلم ونیسم یو څه پر ولیکم خو اوس چې ما کله کمپیوټر استعمال کړی دی تقریبا اوس بیا اتل کاله کېږي هغه باید بیا زما ته د پښې څه لیکل چې دا کمزوري سو او په کمپیوټر باندې داسې چې زه لیکم بس له اوله په کمپیوټر باندې ولیکم
د عبدالقادر مجرم له لاسونو چې کله قلم لوېدلې نو په پښو کې نیولې خومځکې ته نه دی پرېښي نه یوازې دا بلکې نوموړي دا قلم د نورو په لاسونو کې هم ورکړی او د 2004 میلادي کال راهیسې یې په خپل کلي کې د ماشومانو پر مخ د علم دروازې پرانستې دي
بل شی وینه ما ولې تراس په کلي کې ورو اکشن بر ټول کې ماپسین به د پښتو ورته وې نو داغه سره سوکا سوکا پښتو مو ورته ویل زما ما ته ګوډه پښتو چې هغه ما نه ملي اندار زه څه ذکرې و تقریبا اوس به ډیر لسورلس کاله کې چې ما د سکول را چلولې او سرچ کال چې د ما ته د کمره په ډیر لس کاله کې د یو کمره را پیدا سو او د نوی ګورمن ټراک
مجرم ته اوس مهال نه خو حکومت او نه هم د ماشومانو پلرونه پیسې ورکوي د نور انسانانو په څیر دی هم د ژوند یو ارمان لري
هغه یو ارمان لرم چې زما په کلي کې یو ښه سکولي او یو ښه لیبرري که زما وس خرڅ دی او یا چا له ما سره په دې کې مرسته کولای شي د لیبرري کې نو کوشش به کوم ان شاء الله لیبرري به جوړون
عبدالقادر مجرم په لوی زړه د ژوند د ناخوالو مقابله کړې او په نیمګړي سره خپل ژوند په نوې حوصله پر مخ وړي
روانم حوصلې مې خلوي تلې پاسې دلې روانم حوصلې مې خلوي تلې پاسې دلې اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې
تاسو د احمد شاه اعظمي رپورټ اوریدئ چې د کلاسف الله د یو پښتو شاعر چې دواړه لاسونه یې په یو پیښه کې له لاسه ورکړي دي ځای سوي دي د هغه په اړه رپورټ اوریدئ او اوس هم راځئ د دې په تړاو یو سندر واورو
سلے میں کلوی تلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلے روانم حوصلے میں دلوی دلے پاسے دلے ساقی بات زاڑ نویرندانو بے تسرا پیالے بمات دلے گستاخ ہے خوب کے دلے پیالے بمات دلے گستاخ ہے خوب کے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کل
لوی دلی پاسی دلی روانم حاصلے میں لوی دلی پاسی دلی